السلام علیکم دا مشال ریڈیو دے وقت پا پی خبر کی دا ماس پخین یو بچو شوی دا زانی ساجمل بدر سرا پا دیرا وانا خبرونا کی ہم پا دی گڑے کی با دا خبری نویان شاین بنیری او تکنیکی همکار اسحاق امیری ہم لما سروی پا دی گڑے کی با دا قبائلی سیم و خیبر پختونخوا او دا غسیل پاکستان و افغانستان پڑا نو ریپورٹنا ہم بارے انیس پروگرامونا مدرسی پونس اسنی اثر کے او دا رنگون نڑے ہم لروخ لملی دا دی سات خبرونا دا شاین بنیری ناورو
وقت مهم خبرونه د پاکستان حکومتی ګوند مسلم لیگ نون د خپل یو مشر غړي هغه تورونه رد کړي چې ګنې د دې هیواد د استخباراتي ادارې مشر د حکومت د ړنګولو پلان درلود. د پاکستان د ازادۍ په ورځ د شمالي وزیرستان کډوالو سیاسي مشرانو او زده کوونکو لاریون کړی، غوښتلی دي چې خپل کورونو ته زر تر زر ستنېده غواړي او افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د سولې پرته بله لار نه ویني، خو د ده په خبره د سولې واک بل ته نشي ورکولی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومتی ګوند مسلم لیگ نون د خپل یو مشر غړي هغه تورونه رد کړي دي چې کنه د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر لیفټنټ جنرال ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلود. د وزیر اعظم هاوس لخوا پرون په جاري شوي یو بیان کې دغه تورونو تردید شوی. یاد دی وی چې د حکومتي ګوند یو مشر غړي تیر ورځ له بی بی سي سره په ځانګړي مرکه کې تور لګولی وو چې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر لیفټنټ جنرال ظهیر الاسلام غوښتل چې د وزیر اعظم او پوز مشر ترمنځ اختلافات پیدا کړي او په حکومت قبضه وکړي. نوموړي دا هم تور لګولی چې تیر کال په اسلام آباد کې د تحریک انصاف په مشرۍ د درنو تر شا د ظهیر الاسلام لاس و پر دې اړه حکومت ته د نوموړي د خبرو یو ټیپ په لاس ورغلی دی، خو حکومت ویلی دی چې له دوی سره داسې کوم ټیپ نشته چې د هغې نه دا ثابتېږي چې ګنې د ISI پخوانی مشر په اقتدار قبضه کول غوښته. د فوز ویان هم د ټویټر د لارې خپل یو پیغام کې دغه تورونه بې بنیاده بللی دي. د شمالي وزیرستان سیاسي مشران وایي د پاکستان له ازادۍ وروسته په دوی ظلمونه شوي دي. دوی له حکومت غوښتلی دي چې زر تر زره دوی خپل کورونو ته ولیږل شي او په جیلونو کې قید بې ګناه وزیرستانیان دي خوشې کړل شي. پرون د پاکستان د ازادۍ په ورځ د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې په مشرۍ لاریون ترسره شو چې پکې د وزیرستان کډوالو او زده کوونکو هم ګډون درلود. دوی په خپلو ویناګانو کې په حکومت زور راوړو چې پوځي عملیاتو کې د دوی ړنګ شوي بازارونه، تعلیمي ادارې او هسپتالونه دې زر تر زره بیا جوړ کړی شي. په دې موقع د پیپلز ګوند یو مشر ملک غلام مشال لیډیو ته وویل
تاکیم جلو دے جشن آزادی پورے دستلائی رائے جائے دا مطلب دائی چھے دمیر دے نار پاکستان بلکہ دے کبالے دائی واقعی لادو دے 1947 ناغنسا تنم طریقہ پیرے امیر بندے مختلف ظلمی نکیری.
په شمالي وزیرستان کې سباند یو کال مخکې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د پیل شو عملیاتو له کبله لس لکه خلک بې کوره شوي دي چې زیاتره دا مهال په بنو کې ژوند کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې دوی په خپل هیواد کې د سولې پرته بله کومه لار نه ویني. پرون پار کې د افغانستان د دینی عالمانو شورا سره په خپل ملاقات کې افغان ولسمشر وویل د سولې واک بل ته نشي ورکولی او باید چې دا خبرې د افغانانو ترمنځ وي. پرون تر دې مخکې د پاکستان د بارونو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي وو هیواد یې ژمنه کړې چې د ترهګرۍ سره په مبارزه کې به له افغانستان سره بشپړه همکاري کوي. دا خبره پاکستانی چارواکو هغه افغان پلاوي ته کړې چې وړمه ورځ اسلام آباد ته تللی وو. د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وژل شو ماشومانو میندو پلارانو له حکومت غوښتي چې هغه ټولو کسانو ته د سزا ورکړي شي چې د دوی د ماشومانو په وژلو ککړ دي. پرون د اسلام آباد د خبریالانو مرکز مخې ته د لاریون پر مهال د دغه ماشومانو میندو پلارانو او نورو خپلوانو دا هم غوښتنه کوله چې هغه کسانو ته د سزا ورکړل شي د چا د غفلت له وجې چې د دوی بچي وژل شوي دي. د یو وژل شوي ماشوم پلار راجون خان په دې مقام مشال لیډو ته وویل
چې تر څو پورې په دې کې چې کم یو دی زموږ د ملک د سیکیورټي ایجنسیز چې کم لیب شوی دی هغوی نه او هغه خلک پکې شامل کړي. دا زموږ مطالبه ده چې هغه خلک دمدې سره شامل شي او په هغوی باندې ملټري کوډ کې چې کم یو دی کیسز اوچلي او هغوی ته همدارنګ سزاګانې ورکړي شي.
اته میاشتې وړاندې په پېښور مې پبلک سکول وسلوالو برید کړو چې سباندې یو نیم سل کسان پکې وژل شوي وو چې زیاتره ماشومان وو. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي اداره وایي په دې صوبه کې په ماشومانو جنسي تیرې زیات شوی دی. د دوز ګلنه مرکز په نامه د یادې غیر سرکاري ادارې یو مشر افضل شاه پرون له مشال لیډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې په صوبه کې پر ماشومانو د مخ پر زیاتېدونکو تیریو وجه غربت او ناپوهي ده. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې حکومتي اداره وایي د صوبې په 12 ضلعو کې د کال 2011 نه تر د جولای تر 2015 پورې په ماشومانو د شو جنسي تیرو 95 کیسونه راپور شوي دي. چین وایي په افغانستان کې د سولې په هر اړخیزو خبرو کې بشپړه ونډه اخیستو ته چمتو دی. د چین زنها اجانس ته دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا خبر ورکړي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ وروستو پیښو چین اندېښمن کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تېره ورځ په کیوبا کې د خپل هیواد نوی سفارت پرانست او دا ګامې د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. په هوانا کې د امریکا په سفارت د بیرغ پورته کولو په مناسبت په خپله وینا کې جان کیری وویل موږ نن دلته راغونډ شوي یو ځکه چې زموږ مشرانو ولسمشر باراک اوباما او جمهور رئیس راول کاسترو یوه زړوره پریکړه وکړه چې له دې وروسته باید د تیر وخت اسیران نه اوسو بلکې د نن او سبا ورځې په فرصتونو خپله توجه ورکو. امریکې په کیوبا کې د 1961 کال له انقلاب وروسته له هوانا سره خپل سفارتي روابط پرې کړي وو. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه هم د شاهین بنیري نه اورېدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اورېدل شي. په روانه خبرونه کې باره مسلم لیگ نون د خپل یو غړي هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې د دې هیواد د استخباراتي ادارې پخواني مشر ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلود. پرون د شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو اتحادیې د یو لاریون پر مهال د حکومت خپلو سیمو ته د بیرته تللو غوښتنه کړې ده.
میږه د حکومت دغه بیل چې پرین دغه خلک په درې په څلورو ورځو شروع وتلی دي نن د میږه په سیده پر اپولینا یې شوي دي هغې زه پر هغې څخه څوم شډول نه وو خو نن د میږه د پر دوه دوه نیم کلا شډول ده.
د باجوړ ایجنسې د ماموند سیمې په سوکلو کې د شری مرض خور شوی دی.
زما خپل اورېرم په دې باندې بیمار وه یو مې په ورارم بیمار وو تېرې خو دلته ډېر زیات عام دی نو پکار ده چې په دې ټول مامون کې دا ټکي وکړي.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي یو غیر سرکاري اداره وایي چې په صوبه کې په ماشومانو د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي.
ډیپریشن کیدی شي پری شخصیاتو کې داسې کمیانې پاتې شي هغه د معاشرې هغه شانتې کار والا کس نه ثابتېږي څنګه چې نارمل کس وي.
او د نور رپورټونو تر څنګ نیوز پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اورئ. د پاکستان حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د خپل یو مشر غړي هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI پخواني مشر ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلود. د وزیر اعظم هاوس لخوا پرون په جاري شوي یو بیان کې د دغه تورونو تردید شوی دی. یاد دي چې د حکومتي ګوند یو مشر غړي سینیټر مشاهد الله خان تېره ورځ له بی بی سي سره په ځانګړي مرکه کې تور لګولی وو چې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI پخواني مشر ظهیر الاسلام غوښتل چې د وزیر اعظم او پوز مشر ترمنځ اختلافات پیدا کړي او په حکومت قبضه وکړي. په دې اړه به درته اورېدونکو نور تفصیل په راتلونکو خبرونو کې درکوو. او اوس به لاړ شو شمالي وزیرستان ته. پرون د پاکستان د آزادۍ پرست شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې په مشرۍ لاریون ترسره شو چې پکې د وزیرستان کډوالو زده کوونکو هم ګډون درلود. د لاریون ګډونوالو په خپلو ویناګانو کې ویل د پاکستان له آزادۍ وروسته په دوی یو شمېر ظلمونه شوي. دوی له حکومته غوښتي چې زر تر زره د خپلو سیمو ته واستوي او په جیلونو کې قید بې ګناه وزیرستانیان خوشی کړل شي. په دې اړه د عمر دراز وزیر دا رپورټ اورو چې د لاریون کوونکو په غږ پیلېږي.
تیره ورځ بنو کې د پاکستان جشن ازادي په موقع د شمالي وزیرستان آل پارټي سیاسي اتحاد لخوا یو لاریون وشو چې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو سره وابسته مشرانو طالب علمانو او عامو کډوالو ګډون وکړ. احتجاج پر مهال د ټولو سیاسي ګوندونو جنډې دوی پلاسونو کې اخستې وې او پلاسونو یې تورې پټې تړلې چې سیمه ته یې د واپسۍ غوښتنې نارې وهلې. دوی وویل پا پاکستان آزادی ورځ دوی هم لمانځي، ځکه چې د ملک په جوړولو کې یې قرباني ورکړې، خو د دولت نه خپل حقونه غواړي او خپله سیمه نوره آباده غواړي. شمالي وزیرستان پاکستان پیپلز ګوند غړی ملک غلام وویل آل پارټیز شمالی وزیرستان سیاسی اتحاد دغه لاریون مقصد دوی سره ناانصافۍ مخنیوی او خپلو حقونو غوښتنه ده.
می سیاسی اتحاد د کیم جلوس د جشن آزادی په ورځ استلای دی، دا مطلب دی چې د می د نار پاکستان بلکې د کابل دایو ګیلادو د 1947 نه ونځه تنن طریقه پر امیر باندې مختلف ظلمینه کیږي. ان شاء الله دا په دار خل دی، دا ټیرریسم دی. امیر دا غوړي چې میر خپل علاقې ته وفات کو، امیر چې کیم به ګناه کا سندي په جلینه کې ادارې حقو چې کیم بچون دي همي سره کیم واده ته کړی دي، هغه د تعلیمي ادارې دغه پوره کولاو کو امیر چې کیم پنډینا روغلی دي هغه می سره ډېر فورت بورد وشو دي پوره دایوا داسې کمیټي راځي چې شفاف احتسابي وشي دي خلک.
خلیل خان وای دنیا ته خودل غواړي چې دوی سره ناانصافي کیږي او د دوی توانونو ازاله او بې ګنانی ولی شوی عام وګړي دې خوشی کړل شي.
هغه ورځ نن می ډور او کوي چې دینو ته داری کټ کوي چې میډ به وځ نه وي میډ ویشي پولیس و باندې میډ دینو ته دا اظهار کو پد زمینا بیرو موټر پټه تړل دی چې په میډ باندې په وزیرستان باندې کیم صاحب ظلم شوی دی. امیر دینو ته داری کټ کوي میډ د حکومت ته دا مطالبه کو چې دې دا دن سره سوچ وکړو کو په ځون نه پیږي نن وا باندې او ټول کماف باندې دړانکړل امیر بزورینا سر نظر دا بزورینا په خپل خپل ځینا باندې بحال کو میډ حکومت نه دا مطالبه دو چې د وزیرستان هغه خلک چې د په جیل شه پرته دي چې سر نظر دا خلاص کو.
شمالي وزیرستان پاکستان تحریک انصاف غړی ګلدار ازوای دا دوی رئیسلو لپاره دولت درې ورځې ورکړې او نن یې واپسی لپاره د کالونو شیډول دی.
میر نن دا خلک چروتلی دا خلک د دې پر ورتلی چې د وزیرستان خلک بوندې ډېر یو تکلیفات لري. میر دې حکومت دا غپیل کی چې پرین دا خلک په درې یا په څلور ورځو شروتلی وي نن دې میر د وسیدې پر کولینا یې شوی دی. هغه سه پر هغه کسم شیډول نو ورن دې میر کو د پر دوا دوا نیم کلا شیډول دا دې حکومت دا اپیل کی چې میر په زر نظر خپل وطن ته په عزت طریقه سره واپس کو.
احتجاج پر مهال شمالی وزیرستان سیاسی اتحاد غړیو دا هم وویل چې عملیاتو وروسته هم اوس د دوی تجارتي مرکزونه ړنګولې شي چې باید مخنیوی وشي او ورته اړول شویو توانونو دې حساب ورکړي. دوی سیمه ته زر په عزت سره د واپسۍ غوښتنې وکړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا حکومت یو وار بیا مرکزی حکومت ته ویلي دي چې د بجلی لپاره چې کمی اوبه استعمالیږي په دې چې کومه خرچه راسي باید هغه دوی صوبایي حکومت ته په فوري توګه ورکړي. دا صوبا وایي چې د تیرو شاوخوا دو لسیزو راهیسې پنجاب او سند صوبې د خیبر پختونخوا اوبه استعمالوي او د دغې پیسې خیبر پختونخوا نور. تفصیل شبیر احمد جان په دې رپورٹ کې.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې د صوبایي اسمبلی غړي زرین ګل مشال ریډو ته وویل چې د 1991 د ارسا پیک یا د اوبو د استعمال چې کومه لوزنامه شوې وه د هغې د لاندې پنجاب او سند 30% پختونخوا 14% او بلوچستان به 12% اوبه استعمالوي، ولې د دوی په وینا د خیبر پختونخوا 14% کې هم 34% یعنی درېیمه برخه پنجاب او سند صوبه استعمالوي او باید مرکز د دوی ته اوس د دغې اوبو 140 روپۍ ورکړي. دوی ویل چې راتلونکي د خیبر پختونخوا صوبایي سمنه غونډه کې به هم په دغه باندې بحث کیږي.
دا واټ ریکارډ چې شو پاغې کې چې کم دی عجیبه خبره دار چې د 37% د پنجاب دی هغه خپل اوبه پوره استعمالوي، سند پوره استعمالوي، بلوچستان پټ فیډر کې هغه استعمالوي. اوس زمونږ چې کم دی 14% وي او په 14% کې چې کم دی ومنګا 34% چې کم دی درېمه برخه زمونږ ضایع کیږي، انوري صوبې استعمالوي. څو د پاسه 100 روبو نه زیاتې چې کم دی زمونږ رقم جوړي او دا د اوبو سدی او تاسو ته دغه نه کوی زمونږ چې کوم دی مستقبل په اریګیشن کې دی آیډل پاور جنریشن کې دی.
بل خو د پښتونخوا اولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې 1991 کې د اوبو کومه لوزنامه شوې ده دا بیخي د پښتنو سره زیاتې دي او باید په دغه معاهده باندې نظرسانی وکړي شي.
یو کم اویا فیصد اوبه چې پاکستان اوبه دا مونږ ورکو چې د دریا کنهار نه شروع شو د پاکستان اوبه ټولې 100 میلی میټر فورتي او په دې کې مونږ 2 میلی میټر فورتي باوجود مونږ ته مینوي کې صرف 4% او په دې 4% کې هم چې کم دی
د پامړل چې مرکزی حکومت وړاندې هم د خیبر پښتونخوا د غوښتنه رد کړې وه او ویلي دي چې باید پښتونخوا حکومت د اوبو ذخیره کولو لپاره ډیمونه یا انفراستراکچر جوړ کړي. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د دغه ډیمونو لپاره مرکزی حکومت پنجاب، سندھ او بلوچستان ته پیسې ورکړې دي، ولې د نور کله په شانتې پښتونخوا صوبه یې په دغې د پامه غورځولې ده او باید پښتونخوا صوبې ته خپل حق ورکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شي. مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو باجوړ جنسې ته. د باجوړ جنسې په ماموند سیمه کې په څو کلو کې د شری مرض خور شوی دی او یو شمېر ماشومان یې مریضان کړي دي. د سیمې د صحت محکمې مشران وایي چې دا سا د دغې سیمې په هسپتالونو کې د شری د مرض ضد علاج هم روان دی او په شلم اګست به په ټول باجوړ کې د شری د ناروغۍ ضد یو مهم هم پیلېږي چې پکې به شاوخوا څلور لکو دوه زره هغو ماشومانو ته چې د شپږو میاشتو نه تر لسو کلونو پوری عمرونه دي ورته ټیکې لګول کیږي. تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورت کې اورو.
د باجوړ ایجنسی د ماموندو سیمې یو شمیر ماشومان د شری د مرض ښکار شوي دي. د دغه سیمې ولس وایي چې حکومت دې په سمدستي توګه د شری د مرض ضد واکسین یعنی ټیکې لګولو مهم شروع کړي. فرید خان د کټ کوټ کلي اوسیدونکی دی او هغه وویل
زما خپله چې کومه دی تره زوی مې دی او ورېرونه مې دي او په کور کې یعنی چې زموږ څومره واړه دي په هغې کې دوه کسان چې کومه دی په هغې باندې دا اوس دغه شوی ښکاره شوی دی که نه ډاکټر نه بولې هغه وچر او بلکل په ده باندې شوی دی.
د ماموندو د دغه سیمې چې د ډیورین د کرښې سره ډېره نږدې آباده ده په دغه سیمه کې روغتونونه هم ډېر لري آباد دي. شاوري خان مامون چې په خپله کورنۍ کې هم ماشومان د شری ناروغان شوي دي وایي
زما خپل اورېرم په دې باندې بیمار وه یو مې پورارم بیمار و شری خو دلته ډېر زیات عام دی نو په کار ده چې په دې ټول مامون کې دا ټیکې وکړي خو دا ټیکې ونه شي نو دا به وبایي شکل اختیار کړي.
او یونس خان مامون نومې د عنایت قلا اوسېدونکي د حکومت نه او غوښتل
په زګۍ کې دا مسله ده او په عراب کې ده او په لغاړۍ کې ده نو د حکومت نه خو زموږ بېخي پر زور مطالبه چې دې له دی په عملي توګه باندې اوس ایمرجنسي زې ناپیس کې او ټیمونه او ته ولېږي.
بیا مې د صحت د محکمې باجوړ ایجنسۍ مشر ایجنسي سرجن ډاکټر زاکر حسین سره خبرې وکړې.
ولسم اګست باندې مهم به شروع کیږي چې د وجوهاتو په بنا باندې هغه کمپین چې کوم دی وزنګولی شو او هغه به په شلم اګست باندې به موږ شروع کوو او دا به د باجوړ ایجنسۍ په ټولو علاقو کې به دا مهم کیږي. کوم ماشومان متاثره شوي دي چې یو خو دغه ماشومان چې ځان له په یو کمره کې یا په یو کوټه کې ساتي او نور ماشومان ته نه پرېږدي یا که فرس هغه سکول مدرسې ته ځي نو چې هغه د هغې نه چوټي وکړي په دغه ماشومانو باندې خوراک بند نه کړی شي اوبه پرې بندې نه کړی شي.
او په باجوړ ایجنسۍ کې به په راروان د شری ضد مهم کې د شپږو میاشتو نه تر د لسو کلونو عمر پورې څلور لکه او دوه ویشت زره ماشومانو ته د شری ضد ټیکې وهلی شي او دغه مهم به دولس ورځې روان وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو سره په خبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري اداره وایي چې په صوبه کې په ماشومانو د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. د چایلډ ویلفیئر یا ماشومانو خیر ښېګڼې کمیشن په وینا دوی د دا قسمه پیښو پر ضد قانوني کاروایي کوي خو د دوی په خبره له ماشومانو سره د شوو جنسي زیاتو پیښې ډېرې کمې رپورټ کیږي. دا چې د دې وجې څه دي او جنسي تیری په ماشومانو څه قسمه نفسیاتي اثرات کولی شي. تفصیل د زلاند یوسفسی په دې رپورت کې.
د ماشومانو د ژغورنې لپاره د کار کوونکي یو غیر سرکاري ادارې دوست ګلونه سنټر فیل افسر افضل شاه وایي چې د مخکې په پرتله په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو سره د جنسي تیری په پیښو کې سیواوالی راغلی دی چې وجه یې د سیمې ناسم حالات او ناپوهي ده او باید حکومت د قانوني ګامونو سره سره په ټولنه کې په دې اړه پوهه پیدا کولو باندې هم کار وکړي.
اکثر ماشومان سکوم دي د کباړ مور پلار یو بورې ورکی سلاړ شماتا کباړ ټول کا پیسې وګټه ماته 200 روپې ورځ بروړي. داسې ماشومان ډېر دلته ماته راغلي دي چې سرجي 200 روپې نن ما نو ګټلې او اوس په ما وهي زه کور ته نه ځه نه هغه وجه نه د مور پلار وهلې وجه نه هغه او کور نه شپه بار کې نه څه شپه بار کې داسې ماشوم ډېر زیات ابیوس کېدنې خطرو طرف ته لاړ شي.
د خیبر پختونخوا د چایلډ ویلفیئر کمیشن یا د ماشومانو د خیر خیګړې د کمیشن ډیپټی چیف محمد اعجاز وایي چې په لومړي ځل په 2010 کې د ماشومانو د جنسي تیری د مخنیوي قانون په صوبه کې جوړ کړی شو چې تر مخه دوی د مجرمانو پر ضد سخت قانوني کاروایی کوي او په ټولنه کې هم په دې اړه پوهې پیدا کول لپاره کار پیل کړی دی.
او زمنګ نه بلدیاتی نظام چې کوم راي پای کې ویلج کونسل نه نیبرهود کونسل دی نو باغی کې موږ چایلډ پروټیکشن کمیټیز جوړو د فیمل زنانو کمیټیز جوړو او د نارینو کمیټیز جوړو باغی کې موږ الته کې الډرز چې کوم دین او هغه خپل لګه فرست کو جمعات امام شو فرست کو ټیچر شو وکیل شو د کلی ملک شو الته کې د کلی ریسپیکټیبل خلک شو او د غیب تر باندې موږ یو اویرنس پروګرام چلو دی وخت کې موږ مور دین 700 کمیټیز چې کوم دی چایلډ پروټیکشن کمیټیز
نفسیاتو ډاکټر محمد عزیز په وینا ماشومانو سره د جنسي تیری پیښې د هغوی په راتلونکي ژوند باندې بد اغیز کوي چې بیا نیغ په نیغه ترې ټوله ټولنه اغیزمنه کیږي.
په لانګ ټرم کې چې کوم دی نو هغې ته ډپریشن کیدی شي او داسې پرسنلټی پرابلمس یا هغې شخصیاتو کې داسې کمیانې پاتې شي نو هغه د معاشرے هغه شانت پروډکټیو او هغه شانت یو کار والا کس نه ثابتېږي څنګه چې نارمل کس وي.
د چایلډ ویلفیئر کمیشن د شمیرې تر مخه له مئی 2011 نه تر جولای 2015 پورې د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو سره د جنسي تیری 95 پیښې رپورټ شوې دي خو د کمیشن په وینا د جنسي تیری پیښې له دې ډېرې زیاتې دي ځکه چې خلک د خپل عزت ساتلو له وجې ډېرې کمې پیښې رپورټ کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسوره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په اهمیت ټینګار کړی ویلي دي چې دوی په خپل هیواد کې د سولې پرته بله کومه لار نه ویني. پرون په ار کې د افغانستان د علماو یوې شورا له غړو سره په خپل ملاقات کې افغان ولسمشر ویل د سولې واک بل ته نشي ورکولی او باید چې دا خبرې د افغانانو ترمنځ وي. نور تفصیل د احمد شیبر په ریپورټ کې.
د افغانستان د حکومت جګپوړی پلاوی د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ له اسلام آباد کابل ته ستون شوی دی خو تر اوسه له پاکستاني چارواکو سره د دې هیئت د لاسته راوړنو او دریځ په اړه افغان چارواکو له ازادي راډیو سره یوازې دومره معلومات شریک کړي دي چې غور کوو څو د دې خبرو په اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړو. بل لور ته د دې مذاکراتو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپلې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او پخلاینې پر مسلې خبرې شوې دي او پاکستان افغان لوري ته ډاډ ورکړی دی چې په دې برخه کې به مرستې کوي. په کابل کې د افغان حکومت د ګډ دریځ د سلام مشورو په ترڅ کې نن له ماسپښین وروسته په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د علماو د سراسري شورا له غړیو سره وکتل. په دې غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویې ویل له سولې پرته موږ په خپل هیواد کې بله لار نه لرو او د سولې واک نورو ته نشو ورکولی. د ولسمشر په وینا دا خبرې باید بین الافغاني وي. ولسمشر د هیواد له دیني عالمانو وغوښتل چې د خپل نفوذ استفاده وکړي او د ستونزو د هواري لپاره دې هڅې پسې زیاتې کړي. په غونډه کې د علماو شورا خپله اعلامیه خپره کړه. دا اعلامیه د شورا د یوه غړي مولوي غلام رباني رحماني له لوري ولوستل شوه او په یوې برخه کې پر سولې ټینګار وشو.
شورا یک بار دیگر از طرفین درگیر در جنگ می خواهد.
شورا یو ځل بیا د جګړې له دواړو لوریو غواړي چې څه موجوده مشکلات د خبرو اترو او تفاهم له لارې هوار کړي ځکه چې جګړه د حل لاره نه ده او د هغې دوام د بېګنا خلکو د وشلو او زموږ د ګران هیواد دورانی سبب کیږي. په اعلامیه کې د افغانستان د دولت پر مخالفو وسلوالو ژغ شوی دی چې نور د افغانانو د کورونو دورانی سبب نشي. مولوی غلام ربانی رحمانی د عالمانو د شورا د اعلامی په بل برخه کې د مولا محمد عمر مړینې ته اشاره وکړه او وی ویل
جریانات اخیر ثابت میسازد.
روسی جریانات دا ثابتوي چې دا جګړه یو مخ د نورو په اشاره او قمانده روانه ده او څو کاله د قیادت په نه موجودیت کې بیا هم پر هغوی تحمل شوی. مولوی ربانی زیاته کړه چې یوازې څو تنه خبر وو نور نه پوهېدل چې څوک دوی افغانستان ته د جګړې لپاره راستوي. د علماو شورا له مجاهدینو او قومي مشرانو وغوښتل چې د خپل وس او توان له مخې د سولې په راوستو کې هلې ځلې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو په افغانستان کې د داعش ډلې پر عملیاتو د افغان طالبانو غبرګون په داسې وخت مخې ته راغلی دی چې طالبان په خپلو کې سره تقسیم دي. یادې دواړو ډلې هڅه کوي چې په تشدد کولو سره د خپل طاقت اظهار وکړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکي درته اسرار الله مومند وړاندې کوي.
افغان طالبانو د داعش وسلوالې ډلې لخوا خپره شوې هغه ویډیو غندلې چې پکې ښودل شوي اته کسان چې یو پکې سپینګیری دی په چونکو توکو سره الوزول شوي دي. د وسلوالو په قید کې دغه کسان په زوره په چوونکو موادو کې نول شوي چې له هغې وروستو په چاودنو سره وژل شوي دي. د اګست په اتمه په ټولنیزه میډیا خپره شوې دغه څلور منټه ویډیو کې چې له وسلوالو سره پکې د داعش جنډه ده په پښتو او عربي ژبو کې وایي دغو کسانو سره یې دا عمل ځکه کړی چې دوی د طالبانو مرسته کړي. خو طالبانو د اګست په یولسمه خپله ویبپاڼه ورکړي او بیان کې د داعش دغه عملیات په سختۍ سره غندلي او ویلي دي چې وژل شوي ټول بېګنا ولسي وګړي دي چې پکې سپینګیري مشران هم شامل دي. طالبانو دغه وژنه غیر اسلامي بللي. طالبانو زیاته کړې چې د اسلام او مسلمانانو په جامه کې د دغسې بېګنا خلکو وژنه به برداشت نه کړل شي. دغه بیان له داسې خلکو یعنې طالبانو راغلی چې له کلونو راهیسې یې په خپله دا قسمه ظالمانه کارونه کړي دي. دا ویډیو چې داعش ډلې پرې په افغانستان کې د خپل طاقت مظاهره کړې ده او پر دې د طالبانو غبرګون هم پر داسې وخت مخې ته راغلی چې که یو خوا په افغانستان کې د داعش ډلې د راپورته کېدو په اړه خلکو کې ویره ده، نو بلخوا طالبان هم په خپلو کې سره په واک او اختیار تقسیم دي. د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د نوي مشر مولا اختر محمد منصور پر ټاکلو د طالبانو ترمنځ اختلافونه رامنځته شول او د مولا عمر د زوی په ګډون ځینې طالب قمندانان د مولا منصور په ټاکلو خوشاله نه دي. په داسې حال کې چې داعش ډله په افغانستان کې د مضبوطېدو په لټه کې ده، د طالبانو خپلمنځي اختلاف څخه ښه ګټه پورته کولی شي. په عین حال کې چې طالبانو سره ویره ده چې ځینې وسلوال یې داعش ډلې ته تللی شي، د کابل په وروستیو بریدونو سره یې هڅه کړې چې خپل زور وښایي. له پاکستاني پولیسو سره نږدې ننګرهار ولایت چرته چې ښکاري یا د ویډیو جوړه شوې، له اوږد وخت راهیسې پکې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ درنې نښتې روانې دي. که څه هم داعش ډلې طالبانو ته په ځینو ځایونو کې نقصانات اړولي او دې ډله پورې اړه لرونکو وسلوالو په جون میاشت کې د ننګرهار یوه مهمه سیمه له طالبانو هم نیولې وه، خو ځینې کارپوهان وایي چې داعش دومره لوی خطر نه دی او دغه ډله یوازې تر ننګرهار پورې محدود ده.
دا اسرار العالم مومند. افغانستان د جنوب ختیځ زون د ولسي شورا یو شمېر غړو په یو غونډه کې د هیواد په چارو کې د ګاونډیو د مداخلو د مخنیوي لپاره د ټولو قومونو په ګډو هڅو ټینګار وکړ. په همدې حال کې یو شمېر مدني فعالانو او خلکو هم د جمعې پرست افغانستان د روانو امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو حالاتو په اړه یو بیړنۍ مشورتي غونډه وکړه. تفصیل درته کسیم سلمل وړاندې کوي.
په افغانستان کې وروستیو ناامنیو او پیښو مدني فعالان اړ کړل څو د هیواد د روان کړکېچن حالت ته د دایمي حل لارې د موندلو لپاره د ولس نظرونه راټول کړي. دغو فعالانو د جمعې پر ورځ په کابل کې د خلکو، سیاسي بنسټونو او بېلابېلو شوراګانو یوه مشورتي غونډه رابللې وه. د غونډې ګډون کوونکی محمد یوسف امین ځاځي خبریالان ته وویل چې د ملي وحدت حکومت چارواکي د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. نوموړی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د روانو ستونزو د حل لپاره دې له ولس څخه مرسته وغواړي.
دا د حکومت سره باید په جدي توګه دوستان د اوسه کینی او د حکومت نه د دغو ستونزو په باره کې پوښتنه وکړي. حکومت د خپل تکلیف ووایي او که چېرته د افغانستان ولس سره کوم کومک غوښتو اړتیا لرله، د افغانستان ولس ورته چمتو دی چې دغه مورد کې کومک وسوي.
ښاغلی ځاځي همدارنګه وویل چې د افغانستان امنیتي او قضایي ارګانونه باید غیر حزبي سي او اشخاص ورته د وړتیا له مخې وګمارل سي. په ورته وخت کې دغو مدني فعالانو او د بېلابېلو شوراګانو استازو د ګاونډیو او د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو نړیوالو هیوادونو له ولسونو وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې د خپلو دولتونو د لاسوهلو مخه ونیسي. دوی د افغانستان د روانو ناامنیو د لمنځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو، د اسلامي همکارۍ د سازمان، ناټو او نورو نړیوالو سازمانونو پر صادقانه او رښتینې همکارۍ ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو هم د افغانستان د روان حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړی استازی نیکولاس هایسم له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له دغه هیواد سره خپلې مرستې جاري وساتي. په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنو د فدراسیون مشر صدیق الله انصاري په یاده خبري غونډه کې وویل چې د خلکو او بېلابېلو فعالانو له نظرونو څخه به یو بشپړه طرحه جوړوي.
د کسیم سلمل ریپورت تاسو اورید. اوس په پیښور کې د ماسپښین یوه نیمه بجه شوې ده. د شاهین بنیري نه بلند خبرونه وورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان حکومتي ګوند مسلم لیگ نوم د خپل یو مشر غړي هغه تورنو رد کړی دی چې ګنې د دې هیواد د استخباراتي ادارې آیس آی پخوانی مشر لیفټنټ جنرال ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلود. د شمالي وزیرستان سیاسي مشران وایي د پاکستان له ازادۍ وروسته په دوی ډېر ظلمونه شوي دي. دوی له حکومت غوښتلي دي چې زر تر زره دې خپلو کورونو ته ولیږل شي او په جیلونو کې قید بېګنا وزیرستانیان دې زر تر زره خوشې کړی شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي د سولې پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې دوی په خپل هیواد کې د سولې پرته بله کومه لار نه ویني. د پېښور په آرمی پبلک سکول د وژل شو ماشومانو میندو پلارانو له حکومت غوښتلي چې هغه ټولو کسانو ته د سزا ورکړي چې د دوی د ماشومانو په وژلو کې ککړ دي. چین وایي په افغانستان کې د سولې په هر اړخیزه خبرو کې بشپړه ونډې اخیستو ته چمتو دی. د امریکا د بارنو چارو وزیر تیره ورځ په کیوبا کې د خپل هیواد نوې سفارت پرانست او دا ګامې د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. امریکې په کیوبا کې د 1961 کال له انقلاب وروسته له هوانا سره خپل سفارتي روابط پرې کړي وو او د یورو زون هیوادونو وزیرانو د یونان د نړیدل اقتصاد د بیا رغولو لپاره دغه هیواد د مالی ژغورنې دریم پروګرام منظور کړی.
لنډ خبرونه هم د شاین بنیري نه واورېدله. اوس وخت شوی دی د اونیسې خپرونې د رنګونو نړۍ. دا خپرونه ګل ایاز جوړه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
د مشال اړی 19 پروګرام د نړۍ رنګونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد بای. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خپرونه کې مودرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د اسرائیل آثار قدیمه کارپوهانو په بیت المقدس کې د کنستلو پر مهال په عبرانی ژبه کې قدیمی نقاشي موندلې دي. دغه نقاشي له یو یهودي نای د دکان نه چې ورته په مقامی جمع کې میکوا ویل کیږي موندل شوی دی. دغه نقاشي په دیوالونو کې دي او په دې اړه ویل کیږي چې دا 2000 کاله زاړه دي. کارپوهان په دې لټه کې دي چې دغه علاماتو څه معنا ده. په دې کې ټکی کشتۍ او د کجور پانی شامل دي. کارپوهان وایي چې دغه نخې یا خو په دیوالونو لیکل شوی بے معنی لیکنې دي او یا مذهبي علامات کیدی شي. د اسرائیل د آثار قدیمه ادارې IAA په خبره په دې علاماتو کې یو مینوره هم کیدلی شي. دا د هغه اوبو سانګو شمدان دي چې په بیت المقدس کې د یهودیانو په دوو عبادت خانو کې موجود وو. د دې ترڅنګ نور نمونه هم کیدلی شي. دا موندنه په داسې حال کې شوې چې د آثار قدیمه کارپوهانو د ارنونا سیمه کې د نرسری لپاره جوړیدونکو ځای جاج واخستو. د یو چارواکي وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو لوی موندنه ده. دا یو منفرد غیر معمولی او دلچسپ ده او په خپل حالت کې ده. چارواکي دغه نقاشي له دغه ځای څخه ادارې ته منتقل کړي دي. کسو په جاپان کې د خودکشي رجحان له نورو هیوادونو څخه زیات دی. خو یو پولیس افسر په تیرو 11 کالو کې د 500 نه زیاتو خلکو ژوند بچ کړی دی او له خودکشي نه منی کړی دی. د جاپان په سلګری سیمه توجینبو کې پولیس افسر یوکو شایګی له 11 کالو راهیسې خلک له خودکشي څخه منی کوي. په جاپان کې دغه کس ته چوتو ماته مین یا وړوکی انسان ویل کیږي. یوکو په توجینبو کې په غرونو کې غش کوي. د غزای ته په زرګونو سلګری ورزي خو د غزای ته زیاتره خلک د خودکشي ارادي سره ورزي. خو یوکو خپل درې ملګرو سره په دا غزای کې هر وخت موجود دي او خلکو ته د خودکشي نه کولو ترغیب ورکوي. یوکو یو وای چې هغه یوې پیښې ډېر غمجن کړی وو چې کله یې یو ملګری خودکشي وکړه. د ده په خبره له هغه وخت راهیسې یې فیصله وکړه او دا میشن یې جوړ کړو چې خلک به له خودکشي څخه منی کوي. د هوایی جازونو یوې کمپنی ایربس هایپرسونیک داسې مسافر الوتکه جوړوي چې د لندن او نیویورک ترمنځ سفر به په یوه ګنټه کې کوي. کونکورډ 2 دغه جټ جاز به د اواز له رفتار نه 4 تیز د الوت صلاحیت لري. په دې جاز کې به د مختلف نوعیت انجن لګېدلی وي چې مختلفو مقاصدو لپاره به کارول کیږي. د دغه جاز توانایي به له محفوظ هایډروجن څخه راځي. په دې جاز کې به 2 ټربو جټس او یو راکټ لګېدلی وي. په دې جاز کې به یوازې 40 مسافر سفر کولی شي.
شي. په یو نوي تحقیق کې ویل شوي چې د یو ښه کتاب په شوق سره لوستل په خلکو کې دا صلاحیت جوړوي چې نورو خلکو سره همغږی شي او د دې احساس هم ورته زیات شي. د ریډینګ ایجنسی په تحقیق کې ویل شوي چې په ماشومانو او سړو دواړو کې د خوشحالۍ لپاره مطالعه کول ښه او غوره تعلیمي نتیجې ورکوي. په برتانیا کې په 4000 کسانو شوي تحقیق کې دا خبره مخې ته راغلې چې خوشحالۍ او خوند سره کتاب لوستونکي له سماجي دستورونو زیات خوند اخلي. تحقیق زیاتوي چې دې سره ماشومانو جذبات او ساساتو معلومولو کې هم اضافه کیږي. په مجموعي توګه په دې تحقیق کې دا ویل شوی چې شوق سره کتاب لوستونکو کې د ډیپریشن یا مایوسۍ امکانات کم وي. دغه خلک زیات خودداره یا خودپسند وي، د سختو حالاتو مقابلې توان لري او خوب یې هم د معمول مطابق وي. په رپورت کې راغلي چې کتابونو لوستلو سره د نورو خلکو نظریاتو په اړه پوهاوی هم زیات شي. د رپورت نتیجې دا ښیي چې کله یو کس کتاب لوستل شروع کړي نو هر یو شیز بدل شي. د موبایل ټلیفون کمپنیو سامسنګ، ایل جی او ګوګل پریکړه کړې چې د انډراید آپریټینګ سیستم نه چلیدونکي سمارټ موبایل ټلیفون لپاره هر میاشت سکیورټي اپډیټس ورکوي. د دې مقصد دغه سمارټ موبایل ټلیفون کې د خطرناک وایرس مخنیوي کول دي. په تیر جولای میاشت کې په سافټویر کې یو بګ یعنی وایرس موندل شوی و چې په اړه ویل کېږي د یو ارب نه زیات موبایل ټلیفون صارفینو معلومات غلا کولی شي. دغه کمپنی دریز لري چې هر میاشت سکیورټي اپډیټ سره به خرابې لرې کړل شي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې د هالیوډ مشهور اداکار ټام کروز نوی فلم مشن امپاسیبل روک نیشن په لومړي نمبر دی. مشن امپاسیبل روک نیشن تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 130 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم مینینز دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 900 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم انټ مین دی چې تر اوسه پورې د 300 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم فلم مشن امپاسیبل روک نیشن په لومړي نمبر، فلم وکیشن په دویم او په دریم نمبر فلم انټ مین دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار سلمان خان فلم بجرنګي بایجان په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم بجرنګي بایجان په هند کې تر اوسه پورې د 300 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند سینما په تاریخ کې بجرنګي بایجان دویم فلم دی چې د 300 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دریشام دی او په دریم نمبر فلم بهابولی دی. د برتانیا مشهور جیمز بوند فلم سیریز سرویشتم فلم سپیکټری مکمل ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار ډینیل کریک د جیمز بوند کردار کړی دی او دا د هغه څلورم جیمز بوند فلم دی. په فلم کې د ویلن کردار کریستوفر واټس کړی دی چې په دوه فلمونو کې آسکر ایوارډ هم ګټلی دی. په فلم کې ښودل شوی چې جیمز بوند په لومړي ځل د جرمونو نړیوالې ادارې چې سپیکټر نومیږي ورسره مخامخ شي. د فلم شوټینګ په انګلند، مکسیکو، مراکش، روم او په آسټریا کې شوی دی. د جیمز بوند سپیکټر فلم به د اکتوبر په 26 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
مکسیکو سیټي. What were you doing there? I was taking some overdue holiday.
So what's going on, James? They say you're finished.
What do you think?
I think you're just getting started.
This organization, do you know what it's called?
Its name is Spectre.
And do you know who links them all?
Me. Welcome, James.
You came across me so many times, yet you never saw me.
What took you so long? It was me, James. The author of all your pain.
د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز دی هنګر گیمز نوی فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 دویم او مکمل ټریلر خپور شوی دی. د دې نوړاندې موکینگ جے پارت 1 د تیر کال په نومبر میاشت کې نمایش ته پر وړاندې شوی بو. موکینگ جے پارت 1 فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی بو. په موکینگ جے پارت 2 فلم کې خودل شوی چې په پینم کې د صدر سنو پر ضد بلوي په آخري پړاو کې داخل شي. په فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 کې مشهور اداکاري
جینیفر لارنس او جوش هرچسن کار کړی دی. په دې فلم $15 میلیون لګښت راغلی دی. دا فلم به د نومبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
I've been watching you, and you watching me. My dear Miss Everdeen, make no mistake, the game is coming to its end.
For the first time in our lifetimes, we're standing together with 13 districts. Our future starts tomorrow at dawn, when we march together into the capital. Solar attacks. President Snow is building a minefield of traps.
Ladies and gentlemen, welcome to the 76th Hunger Games.
Tonight, turn your weapons to the Capitol. Turn your weapons.
نه هندی سینما دو مشهور اداکارانو سیف علی خان او کترینا کیف نوی فلم فینٹم ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ڈائریکٹر کبیر خان جوړ کړی دی. دا فلم په سیاسی موضوع جوړ شوی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د هند استخباراتی اداره په خپل هیواد کې د ترهګریز بریدونو مخنیوي لپاره په نورو هیوادونو کې ترهګر په نښه کوي. فلم فینٹم په د اگست په 28 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
ممبئی کے ٹرائیڈنٹ اور تاج پر حملوں کے بعد اب
گولیوں کے نشان آج بھی اس دن کی یاد دلاتے ہیں.
کیا تم نے یہ ثابت کر دیا کہ ممبئی حملہ آپ سعید نے کیا تھا؟ ہاں جی 6 سال ہو گئے ہیں چھک مار لی تم نے.
یہ لوگ کتنے بھی اٹیک کرے ہم لوگ تو کبھی کچھ نہیں کرتے سر, صرف کرکٹ کھیلنا بند کر دیتے ہیں. سر میرے پاس ایک آئیڈیا ہے.
کوئی پاگل ہی ڈھونڈنا پڑے گا.
یہاں کیسے آئے؟ مطلب کیا
مرڈر.
انڈیا چاہتی ہے انصاف.
ان کے گھر میں گھس کے ماریں گے.
نہ ہندی سینما نوے فلم کون کتنے پانی میں لمڑے ٹریلر خپور شوی دی. فلم کی کنال کپور او رادھیکا آپتی کار کڑے دی. قسم دا یو مزاحیہ فلم دے. خوب کی یو سنجیدہ موضوع چڑل شوی دا. دہن پر اوڈیسا کی دا سکول اوبو سخت نشتوالے بھی او دا مختلف کلو ترمنز دا اوبو پر سر ہر وقت جھگڑی بھی. دا لانجا لسیزو رائی سے روانے بھی. دا فلم با دا اگست میاشت پر 28 منٹا نمائش لپاره روان کی گی.
بھائی بڑے دکھ کی بات ہے, نیلامی 1 کروڑ روپے سے شروع ہوئی, آدھا گھنٹہ ہو گیا ایک بھی بولی لگانے والا سامنے نہیں آیا. چلو جی 50 لاکھ, 25 لاکھ,
5 لاکھ کر دوں.
نیلامی ہو رہی ہے, مذاق ہو رہا ہے یہاں پر.
میڈم چپل.
ارے کاہے کا راجا,
حالت تو سانڑ جیسی ہو گئی ہے.
کیا گاؤں میں پتہ نہیں چلتا مٹی کہاں ہے.
آج ہولی کے دن بھی ایک بوند پانی نہیں ہے گاؤں میں.
جے بھولے ناتھ,
آج تو ہم سنان کریں گے.
یہاں پانی کا پیسہ الگ سے لگتا ہے.
تو آج ہم کلی کریں گے.
What is the sort of water?
Water, why? What water? Well, land, village, hill.
Maharaja, no water, no deal.
اصلی راجا وہ جس کے پاس پانی.
راجاؤں کے خون میں تو راجنی تھی, وہ تھی اسے سے نکالیے نا.
اب بھیجوں گا میں سیدھا اوباما کو.
مالے یہ اوباما کون ہے؟
بہت بڑا آدمی ہے. سن تو یہ سب چھوڑ, تو اس کے نمبر کا جگاڑ کر.
قدرمن اوردن کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نړۍ ننګونو کی دلچسپا او حیرانون کی معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي. په بل پروگرام کې به تاسی په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
د باختر ستوري
اونې ټولنیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مخبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
مشال ریډیو تاسو اور اوریدونکو اوس تاسو پام د مشال ریډیو 19 خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې په لور راګرځم د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې د اصل پاکستان په مدرسو کې د سختریزه پر مفکورې باس شوه دي پر یو شمیر پاکستانی مدرسو د تور پوری کې کې چې سختریزه فکر خوروي او خپل زده کوونکي تشدد او جنگ ته پاروي ان ځینې مدرسې خود جنگ لپاره په روزنیزو مرکزونو هم تورنې دي په دې خبرونه کې د مدرسو د مشرانو خونکو او زده کوونکو ترڅنګ له حکومتي چارواکو شننکو سره هم خبرې شوې دي د خبرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده
مدرسې پوسنی عصر د مشال رادیو په اونۍ خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم په عمومي ډول په مدرسو کې زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکول کیږي او د قرآن او حدیث په رڼا کې ورته د مسایلو حل شول کیږي خو په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر یو شمیر مدرسو دا تور پورې سو چې د سختدریزۍ او تشدد ښوونه او هڅونه کوي او خپل زده کوونکي په وسلوالو فعالیتونو کې کاروي مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې آیا رښتیا هم پاکستانی مدرسې د سختدریزۍ او جنگي روزنې مرکزونه دي کنه هسې په دوی پسې پروپاګند کیږي په امریکا کې په 2000 کال کې د سپتمبر د 11 تر ترهګرو بریدونو وروسته چې کله دغه هیواد د ترهګرۍ په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه نو څه موده وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یاغیتوب مرکزونه ګرځېدلي چیرې چې طالبان یا زده کوونکي د جنگ په ځانګړې توګه د ځانمرګو بریدونو لپاره تیارېږي بلخوا د افغان حکومت لخوا هم په وار وار پر پاکستان دا تورونه پوری سول چې یو خو یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او بلخوا د دې هیواد یو شمیر مدرسې د افغانستان په نام نه کې لاس لري د 2014 کال په وروستیو کې د افغان ملي امنیت د ریاست یا استخباراتي ادارې د هغه وخت ویاند لطف الله مشال په کابل کې په ډاګه رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې یو شمیر مدرسې افغان ماشومان او تنکي ځوانان د افغان حکومت په ضد فعالیت او ځانمرګو بریدونو ته هڅوي نوموړي د دا ډول مدرسو شمیر له شل څخه تر اویا پورې یاد کړ
هغوی ته نه وایي چې تاسو وژل کیږئ بلکې ورته وایي چې تاسو ژغورل کیږئ له ډیرو سره چې مونږ خبرې کړې یعنې چې نیول شوي وایي چې نه پوهېدل دوی به په انتحاري حملو کې وژل کیږي بلکې دوی ته ویل شوي چې هغه بټنه ووهئ جنت ته ځئ بله ډله هغه کسان دي چې هغوی نه غواړي چې انتحاري حملې وکړي او نه هم پوهېږي بلکې ورته ویل کیږي چې هلته ولاړ شي او بیا د ریموټ په واسطه انفجار ورکول کیږي
په هغه وخت کې د مدرسې زده کوونکي رسنیو ته وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په یوه مدرسه کې د درس پر مهال په افغانستان کې د ځانمرګ برید لپاره ورته وویل شول
هلته ما مدرسه ویله هلته یو قاري صاحب موږ قرارد زیر نه دی هغې موږ ته تبلیغات کوله هغلته د ګډې درولی ما ته وایي ته به ځې ځانمرګ برید ته افغانستان
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګ بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره یې له پاکستانه ورځي اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی سرش کال په کابل کې ونیول شو نوموړی وای پاکستانی استادانو د ځانمرګ بردونو ټول چلونه د کرم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورشودلی و
دولت فعلی کس یا مسلمان نیستن و د افغانستان امریکا
ما ته ول شل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت مسلمان نه دی او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی نو باید ورشم او دوی په ضد جهاد وکم دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړه چې زه بیا تیار شم دوی به د جنگ ویډیوګانې راښکاره کولې او د صحابه او کیسې او حدیثونه به راته وایي
حدیث شریف بری مو میخوان
پا پر دې سربیره یو بل ځانمرګي بریدګر دیرلس کلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی دی افغان امنیتي ځواکونو څو میاشتې وړاندې په کابل کې ونیوي. نوموړی وایي د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته یې د مفتي په مدرسه کې یوه نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه. دی وایي استادانو ژمنه ورسره کړې وه چې تر برید وروسته به په جنت کې دوه اویا هورې ورته ناستې وي. بلخه په کراچی کې په مدرسه کې زده کړې ترلاسه کوونکی افغان بشیر احمد وایي چې شپږ کاله کېږي چې درس وایي خو تر ننه د جنگ یا جهاد لپاره نه دی هڅول سوی.
تر اوسه پورې زموږ په مدرسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې موږ دا فکر تر اوسه نه درکړل سوی چې تاسو لاړ شئ تر دې ځای باندې حمله وکړي یا تاسو لاړ شئ پر دې ځای باندې جهاد وکړي یا تاسو لاړ شئ افغانستان ته جهاد وکړي. البته جهاد فضائل وایي صرف دا سړي ته وایي چې مطلب پلانکي زیاته ورشي یا پلانکي زیاته ورشي ځکه هغه حکومت هلته اکثره طالبان زده کوونکي چې دي د پاکستان خپله دي او په پاکستان کې خپله دوی فکرې دوه نظر دي تر اوسه پورې د طالبانو د علماو دواړو. اول فکره دا ده چې دوی وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې دي دلته جهاد نشته. بله فکره بیا دا وایي چې شته نو په دې خاطر علما په مستقیم ډول سړي ته دا نه شي وایي چې تاسو پلانکي زیاته ورشي ځکه هلته دوه نظره دي بیا هغه اختلاف د دې ترمنځ راځي بیا دوی بیرېږي د پاکستان د استخباراتو په دې خاطر دوی وایم نه شي چې تاسو لاړ شئ هلته جهاد ته یا مزي جهاد ته.
پر دې سربیره په کراچی کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان فیصل الرحمن بیا وایي چې اته کاله مدرسه وویل خو هیچا د جنگ یا وسلو خبره نه ده ورته کړې.
تر ننه پورې زموږ یو استاد موږ ته دا نه دی راښوولي چې وایي دا توغونه چا ده یا کدا ماشین دی او کدا بل شی دی یا دا تره چلیږي یا دا تره چلیږي یا دا بم دی یا دا پلانې شی دی. پر دا ټاپک باندې تر ننه پورې موږ نه راغلي. د دې استعمالېده او د دې ترغیب ورکول خو لا لرې خبره ده. دا اسې پروپاګاندا دی چې په مدرسو کې کېږي. یو خبره درته کوم هغه ته بیا د مدرسې نوم نه ورکې وزیرستان او دیگر د عراقي دي چې هلته خپلې هغه خپلې حجرې جوړې کړي دي په هغه حجرو کښې د دې شي باقاعده شهین کېږي هغه حجرو ته چې دي هغه میډیا د مدرسې نوم ورکوي او دا مدرسې سره ظلم دي.
که څه هم د ځانمرګو بریدونو د روزنې تور په عمومي ډول پر پاکستانیو مدرسو او په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو پر مدرسو پورې کېږي خو د قبایلي سیمو د انتظامي ادارې فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې تر 1500 زیاتې مدرسې دي چې ټول له حکومت سره رجسټر دي او دوی هر وخت څارنه کوي.
دا ټول مدارس چې دي نو دا زمونږ د ډایرکټریټ آف ایجوکیشن چې کوم دی د محکمه تعلیم د هغې سره انلیسټډ دي او د هغې اندر کار کوي او زمونږ چې څومره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلي جنسو کې هغې د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي هغې په دې باندې نظر ساتي او څومره هلته چې کله وړه دي هغه د مقامی اجازت باندې چې دی نو هغه کېږي او وخت په وخت هغې کې د ماشومانو تعداد او دا هر څه چې دي نو هغې د مقامی انتظامی سره شیر کوي.
د پاکستان په شاري سیمو کې هم ځینې مدرسې وایي چې زده کوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او دې خواته یې هڅوي. په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب یې وایي چې په مدرسه کې د درس پر مهال د جهاد فضایل بیانیږي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کول کیږي.
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کل چے پو قرآن و حدیث کے دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کے دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دا کونکو کی پیدا کول کی گی چرے چے دا جہاد ارتیا لیدل کی گی او علماء فتوہ ورکوی نو بیا از دا کونکی پخپل کار کی زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکیږي خو زمون کار یوازې قرآن او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قرآن او حدیث کې شته مونږ هغه په دوی کې پیدا کوو. نور کار د دوی خپل دی چې ځان پې پوه کړي او مخته کار
وکړي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وایي چې تر درس بشپړ کولو وروسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللي دي خو د درسونو پر مهال یې هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دی تللی.
بالکل په دې وخت کې د یو طالب هم د پاکستان د مدرسو نه نه دی تللی. البته د خلکو تعلیم خو مدرسو کې حاصل کړی ده لیکن جنگ تا جهاد تا د دې ځای نه یو قسم نه دی تللی. په دې وخت کې مونږ خو یو قسم درې بجې غیر حاضر شي نو هغه مونږ د مدرسې نه خارجوي. دا زمونږ مدرسو قانون دی.
په پاکستان کې د یو شمېر مدرسو چلوونکي وایي چې دوی په نصاب کې زده کوونکو ته د سختریزي یا جنگ درس نه ورکوي او که هر څوک داسې کار کوي نو حکومت د هغوی په ضد اقدام وکړي. د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه علي محمد افضل حیدری وایي چې په نصاب کې ستونزه نشته خو ځینې ښوونکي ستونزې لري.
کوئی ملوث کوئی حکومت کا کام ہے وہ تلاش کرے اگر کوئی ہے ایسا
کچری سو ککڑ وی نو د حکومت کار دے چی پلٹنی وکڑی او روی گرزوی پن حساب کے دا ڈو شیان نشتا پ مولوی صاحبانو یا خون کو کی د یو چا خپل ذہن داسی وی چی ماشومانو ته ترغیب ورکوی خو پن حساب کی صدا سی نشتا
نصاب میں ایسی کوئی چیز شامل نہیں.
بلخوا د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وای چې حکومت د ترهګری یا تشدد زده کړې ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول صحیح خبر نه ده.
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکارا وایو کچیری له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد شته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا یې هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي نو د هغه خلاف دی اقدام وکړي. موږ خو د حکومت مخنیوی نه کوو خو کچیری څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کیږي نو مدرسه خو زه هم چلوم، زه خو د دې تعلیم نه ورکوم. نو د شک یا گنگوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده. نړیوالی او کورنی ادارې او استخبارات سره کچیر له دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پرانا کې دی کاروایی وکړي. هیڅوک به اعتراض نه کوي خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقی شری او قانوني توګه سم خبره نه ده
او قانونا هماري رائے میں درست نہیں ہے.
په کراچی کې د جامعه دارالعلوم بنوریا ویان محمد جاوید هم ورته نظر لري او وایي چې د 18 سپتمبر تر بردون وروسته په مدرسو پسې پروپاګاند پیل شو خو تر اوسه حکومت نه خو یو مدرسه بند کړې او نه هم د ترهګرۍ ثبوت پر لري.
وایي چې دا د پسندي د موقع دا وینا دي تقریبا د نړۍ له نوم څخه شروع کړي دا چې یو مدرسه خو دې په پوینټ پوینټ کې کنه چې یو مدرسه هغه دا اوس په کوري په 14 کال کې یو مدرسه پوینټ پوینټ نه کړه.
که څنګه په پاکستان کې د مدرسو یو شمېر چلوونکي د ترهګرۍ او سختریزۍ د زده کړې یا روزنې تورونه ردوي خو په پاکستان کې د دفاعي چارو یو کارپوه خالد منیر وایي چې که څه هم ټوله داسې نه دي خو ځینې مدرسې خپل زده کوونکي جنګ ته هڅوي او روزنه کوي.
ټولې مدرسې پکې نه دي انوالو خو داسې مدرسې شته چې خلک څنګه ټریننګ کوي دغه کوي او چې څومره دا کې ډیپی کا تاسو بیت الله مسجد وګورئ یا ټیم الله مسجد وګورئ دوی د مدرسو نه راوتي ځکه کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې داسې خلک تیاری دغه موټیویشن ځکه چې مذهب ټول ورته شي نو هغه کې زرګونه راوځي طالبان چې دی طالب هر څوک دی خو ملیټنټ بیل دی چې څوک جنګي چې دغه دی نو هغه کې څه پکې ایجاد هم لاړ شي دغه هم لاړ شو نو خمولان هم دي خراب مولان هم دي خو مدرسین دي خرابې مدرسین دي هر څوک په دهشتګردۍ کې نه دی دغه خو دا حقیقت دی چې څومره ملیټنټ شي هغه د مدرسو نه راوتي ده.
د مدرسو اوسنی حالت ته په کتو سره د پاکستان حکومت هم په دا وروستیو کې د مدرسو د رجستریشن او څارنې لپاره د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده خو د شننګ په باور تر اوسه څه ډول عملی اقدام نه دی ترسره کړی او نه هم کومه پایله مخې ته راغلې ده. مدرسې په اوسنی عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې پاکستاني مدرسو د فرقواریت یا ډلبندۍ په واده کې څه ډول رول لوبولی او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي کورنۍ څښتن سپارم. سوکاله ژوند ولرئ.
د تاریخ پانا
ګندارا د سختون خوا صوبه زور نومو بل انسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نو دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتون خوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور کو زبردست ځای او هغه تبدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاو کم درې او د هر زیارت پورس په پاو کم یو لس بجې